هر آن چیزی را که مرتکب میشیم ما مبرا هستیم، مسئولیت وظیفه بی کس و مشخص است. و پیشنهاد ما به جناب دکتر صبی است که
به رضایت ما
تشکر به عنوان آخرین پیشنهاد، اگر ما میخوایم مبارزه علیه فساد کنیم باید این وظیفه یا این واجبه را به شکل ملی و وجدانی خود بدانیم.
به رضایت ما لدرنو منمنو مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. دراتون کې خبرونه موضوع بیا هم په هوایی ډګرونو کې د افغانستان په هوایی ډګرونو کې فساد ته ځانګړی شوی او دغه موضوع به هم تعقیب کړو. ډیره مننه، نورز مو نیکمرغه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو وار بیا هر کله د کابل پر وخت د ورځې سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او په یو بل نیم ساعت خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د عبد الله په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړل کیږي. د یو ساعت خبرونه چې د هم نیمه د انصاف په لټه کې او رکو شو عزیزانو دوه ونی زو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. بیلابل کورنی او نړیوال مسایل پکې راټول شوې دي. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 215 میوند قول اردو قومندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرجوبلې دی وختو خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیدلی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ټیلرسن سره د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د 215 میوان قول اردو قومندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنرال ولی محمد احمدزی د هلمند نظامي شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوان و په نوم ځمکنیو هوایي عملیاتو کې چې له څه باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوي، تر اوسه د څو مهمو قومندانانو په ګډون 133 وسلوال طالبان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز ویل په دغو عملیاتو کې چې د مارجه، چانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي، ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په لسګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د کندز چارواکي د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قومندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي دغه راز وویل چې یو شمیر ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمې ته ورغلي وو چې په تیروتنې سره په نښه شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د عملیاتو په مهال 14 افغان د افغان ځواکونو 14 غړي وژلي او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالی ټولولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
رسانه ها در غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر
په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له زیاتو فشارونو سره مخ دي او دا فشارونه د هر ورځې په تیریدو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي له رسنیو مالیه واخلي او د تروریستي اهدافو لپاره یې وکاروي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د وسلوالو ډلو د دې کار مخه نشي نیولی، خپله مالیه دې لرې کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د وخت د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا نن یکشنبه همداراز اعلان وکړ چې 12 شهزادګان چې څلورې حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولی عهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد د نوې جوړې شوې کمیټې له لورې توقیف شوي دي. د فساد په تور د توقیف شویو کسانو نومونه څرګند کړای شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پاچا د کورني امنیت امنیت او اقتصاد لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن ایاف د شهزاده متب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یکشنبه جاپان ته ورسېد. د ترامپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې وکوت چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیز پنځو هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان پر لوري وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قرویشتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم کړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ټاکل شوی چې ترامپ د آسیا د 12 ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. او د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس تیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سوراساتو ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له تیلرسن سره په ټلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونسک او لوهانسک د ملګرو ملتونو د سوراساتونکو ځواکونو ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د اوکراین ختیځ د سوراسات ځواکونه واستول شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. کغواړي دا او نور راپورونه زموږ په ویب سټ وګورئ او ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا مسولین وایي پرتو خندونو ته په کتو مخ پر وړاندې تک ستونزمن دی.
تا یک اجماع ملی در پیشبرد این پروسه نباشه قطعا این پروسه آنقدر سنگین است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره غږېدل یو.
زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوې غړي چې کوم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان د دې هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپلو دندو لرې کړي دي. نو دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني مطالب هم لرو. هیله در سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پر وړاندې ډیرو خنډونو ته په کتو وایي دا شورا په یوازې ځان د دغه پروسې د کامیابۍ پر وړاندې خورا کمزورې ده. د دغه شورا رهبري پلاوی چې د یکشنبې په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس که هم له طالبانو سره د سولې لپاره نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وایي د داعش او ځینو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښونکی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څم د یو بېطرف ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
صلح یک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وایي دا سوله چې زموږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي. آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډېر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کړي.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژي په رڼا کې عملی لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تیرو کلونو رئیس د شورا له قوي دریځه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بیلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالي شورا له تیرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک دې غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داسې حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم جوړ شوی غونډې ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالي شورا پنځه کمیټې جوړ کړي چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
زمون غاګله ازادي راډیو واورې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلور او دریز موجود او رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې هیوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. لډلی حجی سید داود ازادي راډیو ته ویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یو قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یو مهمه اړتیا ده. یوسف خان ځدران د سولې د روانو هڅو او د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ښاغلي داود نظر پختله دی وای
او د ټولو ته مخه مهمه خبره ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمونږ ګران اوریدونکو خبر دی تقریبا د اووم کال دی چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې داسې ملموسه نتیجه لا تر اوسه نه ده ورکړې. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی او څنګه د دې مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي. په دویم کام کې زما د نظره اساسي خبره دا ده چې د سولې عالي شورا باید یو واحده یا یو کړنلاره ولري. دغه کړنلاره دولت سره هم شریکه کی، ولس سره هم شریکه کی او په ولس کې رسنۍ امراضي، مدني ټولنې امراضي، تقریبا هغه موږ چې اکثریت خاموش وایو دا غوی نظریات دیم پکې واخلي.
بلې عجیب سید داود، دوی د همدې موضوع تاسو اشاره کړی و نوې ستراتیژي جوړه کړې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا ستراتیژي تصویب شوه، خو لا عمده ټکي له خلکو سره نه دي شریک شوي او تاسو نقصانات او هغه یادونه وکړه چې مشکل په څه کې دي. دا هم دوی وایي چې د تیرې شورا پوښتنه نه باید دوی څخه وشي. فکر نه کوي دلته باید دا موجوده غړي د ټولو وکلونو ځوابګوي وي چې مشکلات په څه کې، ولې د سولې پروسې ته نه یو رسیدلي او مشکلات لا څه دي.
هغه اقل په دې خو باید دوی پوه شي یا ورزونه خو باید دوی وکړي چې په هغه وخت کې ولې دې کار نتیجه نه ده ورکړي او دا هغه منفي کړنو نه چې شوي دي دوی باید یو ښه درس رامنځته کړي او درس واخلي. نو کله چې دوی د هغه ارزونې په رڼا کې کړنلاره جوړوي او دغه کړنلاره د ټولو نه د مخه رسنۍ سره، مدني ټولنو سره، ولس سره، د دوی خلکو نظریات والی وساسو پیږي چې د سولې عالی شورا یو څوی د حکومت مشرتابه د اجرایه برخې مشران بل څوی، د ولسمشر دفتر بل څوی، ولایاتو ته چلار شي الته والیان اوی بیلا بیل نظرونه لري.
نو استاسو ټینګار په دې چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي،
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوری شاته ولسی، بیا په هغه صورت کې په دغې کړنلارې باندې یا په دغې واحد لیدلوری باندې مخالفین هم باور کوي، د سیمې هېوادونه هم باور کوي، نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سولې لپاره روانې هڅې چې د نوې ستراتیژۍ له مخې هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخې هڅې وي، تاسو هیله بښونکي بولئ؟ یعنی
پرته د شکه په دې چې سوله په ملي کچه ضرورت لري، سوله د یو ولایت دپاره نه ده، سوله د یو تنظیم و یو قوم و یو سم دپاره نه ده، سوله د ټول افغانستان د ټول افغانانو دپاره ده. کله که چېرته د ټول افغانانو نظر اخیستل کېږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلاره بیا کامیابېدو ته رسي.
ډېره زیاته مننه چې محترم ستاسو نظر و.
د سولې د عالي شورا د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره زموږ د همکار یوسف خان زدران مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په کورنیو عوایدو کې د زیاتوالي لامل د دغه هیواد د مالی وزارت راتلونکي کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانیو د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه څرګندونې د مالی وزیر اکلیل حکیمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا OCB په ناسته کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي وای فساد لا هم د افغانستان لپاره د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او دوام د قانون حاکمیت او حکومتوالي نور هم کمزوري کولای شي. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس نورو چې همدا مهال را سره په سټوډیو کې دی.
د بهرنیو مرستو د همغږۍ یو OCB په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاینې خي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر کلیل حکیمي وایي افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ګړندي او اغېزمن ګامونه اخلي چې ښه بېلګه یې د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمي په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیاردو زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په عوایدو کې د 50% زیاتوالي له امله به دغه فیصدي نور هم لوړ شي. د وی د روان مالی کال تر پای بزمون کورنی عواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وی. مونږ په مالی وزارت کې لارقام او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري مونږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتي ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دی او په ونویوم لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ یې په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی وی له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د OCB په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ ترڅنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي.
That our assistance to Afghanistan is not a blank check.
دا ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چک نه دی، د غمرستې په شرطونو ولاړ دی. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحد ویلتونو هغښمنه بیا تازه کړ چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټینګښت مخکې د غهواتی واسي پرینګ دي. د دې ټولو سره سره د سیسی چارو کارپو بصیر حقیر به وی دا ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دې په لنډمحاله کې له مالی پلوه پر ځان بسیا شي. د خغلی حقیر په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالی پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو دا سینبري خي چې نړیوال دیات هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان سره رښتینی وي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای حکومت د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ ټلګرام او واتس اپ بند کړی دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په یو خبری غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې یادې ټولنیز رسنۍ بیرته فعال کړي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي چې شاوخوا شل ورځې وروسته به بیرته فعال شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلګرام او واتس اپ تړلی او په دې سره یې د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسي.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین،
هغه وایي د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ محدودې کړي. ټلګرام او واتس اپ یې تړلي. کچېری نن واتس اپ وتړل سي، سبا یو چاپي رسنۍ تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي، او په بیا به موږ د یو تلویزیون د تړلو شاهدان اوسو. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای له رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابراتو وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سیلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واتس اپ او ټلګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې له 130 شو داسې خبریالانو سره مرکې کړي چې واتس اپ او ټلګرامونه یې تړل سوي دي. د ټولیز رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنا د بیان ازادي نه محدودوي. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال ازادي رادیو ته وویل حکومت د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي او ساتنې ته اجمن ده.
واتس اپ او ټلګرام د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او دلته څوک خپل نظریات نه شریکوي. دا به د بیان ازادۍ ته زیان ورسوي یا بیان ازادي زیانمنه کړي. د واتس اپ او ټلګرام له خدماتو له ځنډولو سره د بیان ازادي نه زیانمنه کړي او د افغانستان حکومت د بیان ازادي د خلکو مدني حق بولي. د لاسته راوړنې ته کاملا ژمن دي. په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادي زیانمنه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای یاد اپلیکیشنونه د یو تخنیکي ستونزې له امله تړل سوي او تر شلو ورځو پورې به بیرته فعال سي. خو دا چې دا بندیز بلند مهال وي که اوږد مهال وي د وخت په تیریدلو سره به معلوم سي.
او راځي وورو چې په دې اړه د کابل یو شمیر خاریان سوي.
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دا دی چې د حکومت ځنه پیغام شي دلیل شي د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړی او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړی.
اسد الله احمد کوبل نو سودین کوي. دولت کوي چې واپس اټو بل دا اسرام رسنۍ یعنی خلک استفاده کوي. د خر رسنۍ ده دغه سیستمونه دي د باد باندې کو بیرته باید د پرختیا ورکو چې خلک ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفی الله مجاهد. د حکومت کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دي ته ضرورت لري او مجبوریت دی. دا باید حکومت بند نکړي.
په کندوز کې یو شمیر بزګران او کارګران د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه د دې ولایت د سپینزر فابریکې بیرته فعالېدو غوښتنه کوي او زیاتوي که چیرې دغه ستر شرکت بیرته ورغول شي په لسګونه زره اوزګار ځوانانو ته به د کار بوختیا برابره شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر د پنبې کښت کم شوی دی. پخته یا پنبه چې په پخوا کلونو کې د کندز بزګرانو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کېده، په دې وروستیو کلونو کې د دې ورځ په کچه یې کښت کم شوی دی. د دې ورځ یو شمېر بزګران بیا وایي چې د سپینزر شرکت د غیر فعالېدو له کبله اوس مهال په کندز کې بزګران د پنبې کرولو ته زړه نه ښه کوي او ډېر کم خلک پخته کوي، ځکه نه کورنۍ بازار لري او نه هم بهرنۍ. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو تن بزګر اختر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دا سپینزر فارمر کې غیر فعال شوی ده او موږ سیده نو پښتنه کرو، وخت ښه و د سپینزر شاغه فعال وه، کمپنۍ دلته موږ راوړل، دا شان موږ نه اخیستل، پخته مخته یې اخیستله. نو اوس نو دا سپینزر فارمر کې غیر فعال ده، نو موږ نه کرو دا شان.
خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې په دې ولایت کې له بزګرانو څخه پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او بیا له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه پخوانی شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادروله. د کرنې او مالداري ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بنابر عدم فعالیت فابریکی سپینزر و این لفتن هم تخمه های پروحاصل که سال های
له جګړو څخه مخکې په کندز کې د سپینزر شرکت فعال و. هغه وخت تر 30,000 ټنه پورې پخته په کال کې په دې ولایت کې لاسته راتله چې پخوانی شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادرېدله. خو په خواشنۍ سره باید ووایم له هغه وخت نه چې د سپینزر شرکت غیر فعال شوی، نو د پنبې کښت او کرل هم کم شوی. ښاغلي فقیري زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایت په ډېرو لږو سیمو کې پخته کرل کېږي، خو زیاتوي چې هڅې روانې دي تر څو بېرته دغه محصول ته په دغه ولایت کې د تیر په څېر وده ورکړي. بلخوا د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي چې دغه سترې فابریکې د کورنۍ جګړې پر مهال ډېر زیان لیدلی، خو تر اوسه پورې دولت د دغې فابریکې بېرته رغولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د سپینزر شرکت یو تن پخواني کارګر محمد ګل د دغه شرکت پخواني وضعیت او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د حدود 3,000 نفر کارګر کار میکرد، 30,000 دهقان پخته میورد، بیشتر از 5 لاشت
په دې شرکت کې 3,000 کارګرانو کار کاوه او له دې فابریکې څخه 6,000 کسان یاشه کېدل او ګټه یې هم خلکو ته او هم دولت ته رسېدله. همدارنګه په دې شرکت صابون، غوړی، رخ، چینی لوښي او داسې نور توکي تولیدېدل او دا ټول د پنبې له برکت څخه وو. د معلوماتو له مخې د کندز سپینزر شرکت د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی و او په دې شرکت کې 3,000 کسانو کار کاوه. چینی لوښي، رخ، صابون، غوړی، کنجاړه او داسې نور توکي د دې فابریکې له تولیداتو څخه وو، خو د 1990 را په دې خوا یې فعالیت په ټپه درېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد 2 جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د سعودي حکومت همدارز یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوي وزیران ټاکلي دي. د پاچا د فرمان له مخې چې العربیه دولتي ټلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد بن سلمان ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ د مقام لپاره له مخکښو کاندیدانو څخه و. متعب د پخواني پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول درلود. همدارس په فرمان کې د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. یو 80 کلن سعودي پاچا دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد پر ضد د هغې نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي چې مشري ولیعهد محمد کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته وویل چې میلیاردر ولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف هم په دې ډله کې شامل دي او اوسمهال تحقیقات ترې کیږي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا اقدامات ښایي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي. په یو تازه راپور کې د سعودي د مالیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروستۍ پریکړې به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. سعودي ولیعهد ویلي چې غواړي د 2030 کال د تصور په نوم په دې هیواد کې د اصلاحاتو یو پلان عملي کړي. سعودي حکومت په دې وروستیو کې ښځو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي او ورزشي سټډیومونو ته د لوبو د لیدو لپاره ولاړې شي. د نوی پلان لمخه په پام کې ده چې په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لري شي او همدارس د هیواد اقتصاد به د تیلو پر بنسټ لولار دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي.
په سعودي عربستان کې مو د وروستیو او تحولاتو په اړه د احمد تکل راپور اورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 10.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.9 صفه اوریدل شي. وخت 4:13 شوي. دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته سپورتي خبرونه لرو چې مرزي احمدزی جوړ کړي او کله ازادي رادیو سره پاتې شي نو 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم لرو. تر بیا د الله پامان.
د 215 میوان قلور د قماندان جنرال ولی محمد احمد زی وای چې په هلمند کې د میوان وپنوز مکنوي او هوایی عملیاتو کې چلسه باندې درېونی رئیس پل شوی. تر اوسه د څو مهمو قماندانانو په ګډون 103 په توسلوال طالبان وژل شوی او 24 نور ټپیان شوی دی. د کندوز چارواکي د دې ولایت په چاردري ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له 4 ورځو راهیسې پیل شوي تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي. هغه همدارنګه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یو ملکي دي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر اکسټلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې چې 12 ورځې دوام کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د احمدشاه عبدالي د کرکټ د 4 ورځنۍ سیالۍ په 5مه لوبه کې سپین غر په 102 منډو بوسته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چا سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د دوهنې پریکړه وکړه چې د سیالۍ په دواړو پاڼیو کې 411 منډې وکړي خو بوس لوبډله ونتوانېده یاد هدف پوره کړي او دا لوبه سپین غر ته وبایلله. د سپین غر لوبډلې توپ وهونکی بهیر د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو چې په لومړۍ پاڼۍ کې 111 او په دویمه کې 114 منډي وکړي. د افغانستان د رزمي سبک یا ام ام اي ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېدله. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان شپږ کسیزه لوبډله د آسیایي سیالۍ په شپږم پړاو کې ګډون کوي. د آسیایي سیالۍ شپږم پړاو په تاجکستان کې د روان میلادي کال د نومبر په 5مه پیلېږي چې د 500 آسیایي هیوادونو لوبډلې پکې ګډون کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 2-1 پر وړاندې سیویا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا 2 ګولونه پاکو الکسر وهل او د سیویا 1 ګول ګوید پیزارو ترسره کړ. بارسلونا د دغه بریا په خپلولو سره د 1 امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په سر کې دی. خو سیویا په دغه ماتې سره 19 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیګا جدول په 5م کتار کې راغی. او د لا لیګا په بل لوبه کې ریال مادرید د لاس پالماس سره نن شپه 12:45 لوبه لري. د سپورتي خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نامه د یو متقاعد ستونزه راخستې ده. دی وایي د ده په شان په زرګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ده ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤول نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
روره تاسو آزادی رادیو ته د سل لپاره ټلیفون کړي سم مشکل لري او سو ویل غواړي مهرباني وکړي.
ستونزه دا ده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخه څخه موجود دي هر څو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف لپاره ځان ورس د کال پلان د روبي پلان ماهوار پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم، په دغه روبه کې دغه کارونه کوم، په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقعه ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي. په ریاست متقاعدین کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي. دا باید نه وي چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولی. دغه حقوق په ټولو اداراتو کې د همدغه متقاعدین څخه د دې د معاشات څخه محوره په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوي دي. دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې واضح روښانه معلومي او په هر روبه کې باید و متقاعدینو ته په هر میاشت کې ورته ورسي.
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللی یاست، وضعیت پکې څنګه ده؟
اوس عمومي ستونزه ده. عمومي ستونزه دا ده چې عمر خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دی هم دغه یو مشکل دغه کوي چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دي راکړل شوي. تخصیص نشته. دغه تخصیص باید اجرا شي، دغه تخصیص باید دی ته ورکړل شي او دا هغه وخت د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درست پلان نه لري. که دوی د متقاعدینو لپاره درست پلان درلودی دغه پسمانی د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده.
روره وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه څه ده چې تاسو ورسره مخ یې؟
وس غیر له پیسو ما څه نور مشکلات حل دي. یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه ریاست تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دی او دغه دلیل وایي چې وزارت مالیه موږ ته تخصیص نه دی راکړی.
یعنې د خلکو پیسې پاتې دي؟
پیسې نور کول کېږي. بله،
ستا غوښتنه څه ده اوس چې موږ یې له مسؤولو مقاماتو سره شریک کړو؟
همدغه ده چې دا متقاعدین باندې زړه وسوځي. دا متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي. دا هغه څه دي چې دي پیسې اخیستې دي او اوس یې باید ورته ورکړي. دا داسې دي لکه یو قرض د ادارو لخوا څخه چې ګرځول شوي دي. نو اوس یې ولې په میاشتې باندې ځنډوي؟ نو متقاعدین ته خپل په وخت زمان باندې خپل تقاوت هغه خپلې پیسې تاسو په تفکیک سره هغه ورته سنجوي، هغه ورته ورکوي. په دې کې نو مشکل څه شی دی؟ مشکل دا دی چې اوس وزارت مالیه او وزارت امور کار اجتماعي چې هغه د ریاست تقاوت فراج کړي دی باید د پلان له مخې څخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخلي او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدین ته حقوق ورکړي.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مده کار او ټولنیزو چارو وزارت لوایاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی، په دې ورځو کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه ته اکثر ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې لسو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسو نظر ولرو.
او پوسټ زمونږ سره د مراجعین دی او خپل مسایل د خبرو ورسره او هیڅ معزز سره د خپل نه ډیر څه درمن شوی. یعنې همیشه خو د دوی په اړه خپل وخت زمون به دا کوم څنګه چې هغه باید سره باید سره هم او باید سره سره شي. نه دا چې دوی به لري شو سره مخامخ شي. په دې هم څه کول کې موږ د یو شمیر محدود فشارونو متقاعدینو د پیسې د نو ورکړې له ستونزو سره مخامخ شو. موږ به هم تکرارا څو ځله د مالیه محترم وزارت ته درخواست کړی ده کله به داتس سره په وخت زمان دغه غوښتنه هم عملی شي او موږ ته ونیږو د دې د خپل پیسې سره ان شاء الله په زمان وسور.
کوم سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسو ته کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړي؟
ښه، موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلوده چې به تاسو په لومړي قدم کې څه ډېر مهم تکي هغه به ترسره کړي. هغه سیستم جوړونه ده، نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غټ شمېر د متقاعدینو موږ ورته کړې ده، خلاصه شوې ده. تقریبا یوازې 50% د متقاعدینو چې موضوع دي غوښتل شوي د دې هم یو غټ برخه البته شمېره شوې ده. یعنی موږ شاوخوا 80,000 کسان متقاعدین موږ بایومتریک کړل، د خپل د یو ډېر ښه مثبت څراغ ښکارندوی ده. هیلې مې دا ده چې باقي کسان هم چې موږ پوست دي موږ یو ټارګېټ د تفاوت ریاست ته ورکړې ده. باید په محدودو یعنی نږدې پریوي میاشتې باید بایومتریک پروسه خلاصه شي او سرسره زموږ ټول متقاعدین یعنې باید شامل د پروسې د بایومتریک شي. زموږ د سیستم له برخې یعنې هېڅ ستونزه نه لرو، لیکن زموږ غوښتنه د مالیې محترم وزارت نه هم دا ده چې موږ یو غټ شمېر سیستم سازي ورته کړې ده، نو باید بیا پیسې ورته په وخت زمان ورکړل شي. موږ که اوس د کمبود بودیجې سره مواجه شو نو باید موږ لپاره د تېرو کلونو کومې وړتیا یا خزانې چې درلودلې هغه مو هم ورته ورکړې دي د محترمو متقاعدینو دپاره. نو هیله مې دا ده چې زما مخکې یو متقاعدین ډېرې زیاتې ستونزې لري، نو هیله مې ده چې پیسې دوی د ستونزو ته په پام نو د دوی پیسې باید په زمان ورکړل شي.
تاسو څه ډاډ ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي؟
زمونږ اوس په خپل دین ادارې کې موږ ټول سای مراحل کړي دي. زمونږ هیڅ قدم متقاعدین کومه ستونزه نه لري. موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی ده. یوازې ستونزه چې اوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسو د نشتون له وجې ده. موږ تکرارا په توزل د مالیې محترم وزارت غوښتنه کړې هیله مده ده چې هغوی موږ سره په دې وخت کې لږ زره مرسته وکړي او زموږ د پیسې لپاره راکړي.
دا ستونزه مو د مالیې وزارت سره هم شریکه کړه. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال محمد آقا کوهستانی وویل
یا دو بخش دارن، یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن.
خاقل کوهستانی وویل متقاعدین دو برخی دی، یوای ملکی ده چه 6.3 میلیارد افغانه بودجه لری چه دیر برخی ده کار و طولینیز و چار وزارت تور کرد شوی او بله پوزی برخه ده چه دا غیل پار 15.5 میلیارد افغانه لری چه 2 میلیارد لگولی و 3 میلیارد پاتی دی.
12 مصرف کردن 3 میلیارد ازی مانده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د زندیدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومتریک لړۍ پیل کړې چې اویا یا 80% بشپړه شوې ده. دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنومې نوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وورو.
بله السلام علیکم سړی مسې د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ وي. د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه. موږ هغه ګران ورور چې ورک شوی صدیق الله خپل زنګ وهلې یو موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو د همکاران څخه یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه یوه هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي د دې څخه هیله کوو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونوي ځکه که د چا یو عزیز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي. مننه ازادي راډیو زنده باد. تخصیص هم عزیز الله ځلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطا سو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي شمیر نور دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندل چې خپل کورنۍ لري دی او رکسې وي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه احمد جن د کندهار ولایت سره په تماس کې يم. د ورکسو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو. د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو. هغه کس ته په بولده کې په بوستا کې اسکار دی که چیرې زموږ سره پلان د شمیره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم خو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت مننه د لنډۍ ناوې دی.
الو السلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د اروس د افغانستان چې پتحه کېده سلطان محمد په نامو یو کس و چې موږ کوچیان وو. یا کوچیانو سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ سو. بیا ښه خیرات پسې وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و. سلام
السلام علیکم خورکۍ چې د جوازیان د ولایت څخه خورکۍ تماس نیولی و چې زما میړه ورک شوی دی. ما سره یو نفر دلته شتون لري نو هغه د څو کاله کې دلی دی په کندوز کې. نو اوس هلته خورکۍ یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم. السلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو د ټلیفون شمیره به زه اعلان کړم. صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمیره ور بیا وایم: صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکر یو کوچنی راغلی دی تقریبا پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی، غایبه شی یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداري ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه درو اتیا دوه سوه اته څلوېښت. بله شمېره: صفر اووه سوه دېرش درې سوه درو اتیا شپږ سوه اتیا. یا خپل نمبر موږ ته راکړي.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک شوی ده. پرون په کله نیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نونس کال نونس کلن شل کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا اتو نیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغو. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم. در سره ویلیکئ.
بله صدا، السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دی. تقریبا وخت ما د پوښتنه کړې ده، اووه کاله تر اتو کاله کېږي چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نوشار چې دا سره یاد بادي چې څو دغه بالا مرغاب دي څه شي دي سرپل دي څه شي دي خو دغه ولایتو د منطقې بولن په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو دولس کالو پورې داسې عمر دی پنډکۍ ځوان دی که هر څوک د دغه پاکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات لیکي شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روختم. وسلام د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمېره ور بیاویم 0 اویا 6 5 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي هیله کوو چې خپله ټلیفون شمېره هم ووایي څو نور دوستان وکولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اورېدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده. تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده 0 و 0 اته 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې په نامه دی. یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی. ګډ نه سلام خم خورئ دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی. اصلي نوم یې هاشم احمد دی. د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو. د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی. یو یې لالی دی. یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي. دوه ورونه دي درې. نو دې ورځې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چا ته یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دا زنګ یې ماته شمېره زنګ را ووي ماته دې حاله وي چې موږ دې خبرې کړي. خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ما یې زه ریته کړه سامنے ورام ما یې دوا کرګام ورک چې انا ما دا وې دا فنان او د منان په نامه یې زم لا د څه په نامه خپل وره دې کې دې نه نه لا به سر دې اجي ښکال کېږي د تا خلو مخکدان راپاته ورک چې نو زه په تخاوي سوالې
السلام علیکم. زدا آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکه کې یم. زما د یو اخښ زوی دی. دا 2 کاله کېږي چې د کور څخه نداره شوی دی. ورک دی. موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه زموږ پیغام نشر کړي. موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده. راته زنګ موږ ته ووایه. د پلار نوم یې آزاده مکا دی. د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی. یو نیکه دی. یو شعر دی. زما نوم ملتان دی. د کوپکی د سیمه سره تاسو سره په اړیکه کې ما بیا چیرې مشتفلن وخت کې دغه پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، محمد رسول 3 کاله کېږي، نعمت الله 5 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کړي، شرمی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اوه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد و هفت چهار.
ما ورور د 6 کاله عمر لري او د رحیم په نامه دی ورک دی. 2 کاله څلور میاشتې مشتې ورکې که تاسو تل صفت دی رسکې مینې د بهلال سره که تا تاسو تل صفت دی پټي شمېره زنګ ووهې صفر اته شپاړس یو سل اته او د پلار نوم مې زال خان.
بله السلام علیکم. السلام زابل ورک شمل زه ولسوالۍ وزمانه کاکا زوی ورک تقریبا 6 کاله کېږ نه درکه سوی ده یا کله زما خپله زما دغه اورې یا زه ملګري نو دغه شمېره د زنګ ووي 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زاد رحمت خبر کوم د کندهار ولایت ما یو اندوال دی د پیم پنامه چې د هلمند ولایت ګریشول وسوالي څخه دوی میاشتې دوی میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلې دي زما باندې دوال دي کوم خواته کللې دي د کندهار خواته راغلې دي او نه درک سوي دي ټلیفون یې باندې کچیر دی یا د داور اندوالان زما زغاورې ما سره دی په داش نه را تماس ونیسي چې پراویا وایا تلور څو وایا تلور تلويش جوړ وته.
السلام علیکم. دا زما یو خریدی په نامه د جاول حق دی د ملاشم خون زوی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ دی د بګالخیلو د کلي دی دا 15 کاله کېږي چې ورک دی عمر یې 20 کاله دی دغه که چاته معلومات یا ته استپاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د دته حق نه او معلومات ولري موږ څه دي په دغه شماره زنګ ووي 0 1 1 6 4 3 6 1. وسلام وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. باد سلام از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی زما یو انډیوال دی نومیې ولایت خان ولدی اطلس خان د پاس پچی اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ انعام وړ دی انعام لري شماره دا ده 0 2 1 4 5 شماره بیا تکراروم 0 2 1 4 5 دا به مو ډیره ډیره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ترا کوي. وسلام بای احترام فضل الله بن راه
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی چاته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووي 0 3 9 6 2.
بلې السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام زما یو ښه ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت دمسکله ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري مسئله دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 0202 8 15 2 15 50. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري موږ 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکوو مسئله دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم 0202 8 15 2 15 50. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه دیو جهان.
بلی السلام علیکم. زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا قریب دی د اماز دی د نامه لمیږي د بار کار کې دا نه درک سوي دي کار چاته معلومات په دا شمیره دي زنګوي صفر اویا ولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په درس دا زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او که قدردانی هم کېږي.